بجې شوې دي له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وی الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک صدر رادیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتکه د افغان ځواکونو ده که د نړیوالو ځواکونو. خو د نوموړي په خبره الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې خو عمله یې ژغورل شوې ده. د شغلي ځواک په خبره د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د عامه اړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول سول. دغه ورځ د ننګرهار څخه په یوه راپور کې ویل شوي دي چې درې تنه ټپیان شوي دي او د جلال آباد ښار حزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. دا هوایي ډزې داسې مال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کرکټ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېر اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وايي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشې په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل په نیول شوو کسانو کې له درې تنو سره 18 کیلوګرامه چارس او له بل تن سره 10 کیلوګرامه هیروین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروین له مزار شریف څخه د بغلان للارې او چارس اندراب للارې کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرامه نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالۍ کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په دیاله راپور لرو چې ناټو وای دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بردونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوي.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کال عمر ما ټول بیرون تیر کړی، 12 ورځ په قهر
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
ته خبریالې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبر اعلان ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنۍ ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډیر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخونی ولسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کی وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو، خو اوس د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشي موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته وویل که د نشي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
production labs that's a
نشئی مواد جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایی بریدونه شویدی، ځکه چې نشئی مواد د اسلام له نظر حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په ورستیو کې افغان او بهرنۍ ځواکونو د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. ورستۍ برید یو اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولی. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډیر ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غرزول کیږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیزیان دي، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدراتو کو د بین وړلو دپاره اساسي او بنیادي کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري، باید د دې کښت سره سخته بدینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لاره نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامی ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او سلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سکال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډیر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلی چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
لکه څنګه چې تاسو وینئ، د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږکال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډیر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډیری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د ته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکټاره او سږ کال په 1040 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته را رسېدلي دي، په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپل کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمامه بودیجې خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغلی یورش زیاتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشه مواد سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 FM سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړ اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي، چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي، او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د موتاد په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
ټول نشه یي مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه د موږ په وطن کې ډیر تولیدیږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره، او ځینې یې بیا کیدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول، کېدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کېدلی شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کړي، او د خپل د نبضان بې نظمه کېدل کېدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کېدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي، په همدې ډول باندې کېدلی شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي، کوکاین راواخلو کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي، کېدلی شي یا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کېدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي، خو که چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامداره ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پرګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ د زیاتوالي سبب ګرځي، یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې، په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک یې دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او که چېرته دوا بیا یو په یو قطع کوي یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اعراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري، نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کړي، ځکه یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح وایي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي، یو دا ده چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بلاخره تر یو هفتې پورې په وینه کې دی چې پاتې شي، مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپله د ځینې ناروغۍ د رامنځته ګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي، هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي، که چېرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حملې باید کردي، په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي، په همدې ډول باندې الکول کېدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي، او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغیو سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیز لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري، د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې، په دغه سن کې په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي، او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشئی ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې د قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزه لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشئی موادو ډیر دي، نه یوازې په قلب نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي، مثلا کېدلی شي په یو نشئی ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري حاملګۍ ونه لري، دا کېدلی شي د ځینو نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کېدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغه کې نور فکتورونه هم داخل دي خو دا هم یو ریسک فکتور ده ورته، یعنی یو خطري فکتور ده، کېدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډیږي، هم کېدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کېدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کېدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشه د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خورم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس ته خاطرې وار دی. اعجاز الحق د کابل ولایت د جسب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی په ټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګې ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سوه. دا چې اعجاز الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه نحوی سکلان یم. ما هم د طالبانو امارت کې تر 5م سم باول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه ونډیوالانو په 400 راوسته مین تر 9 کلنۍ. دې کې زه 10 دپو نه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول. بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم. یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بیرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ. دوی 12 ورځ په کارو. مور او پلار مې سپینګیري ول. زه به دې خوا کوټو کې پټ ویده وم. چرا به غلې شپې یا سهار تیار چیوار به په ما وکړ. کاو بهن تر تبرواری په ما کړه. ډیر مشکلاتو سره اخته وم یاره. ما 2 اختر له کوره باندې تیر کړی دي او زیات وخت په مې دی نشو کې. د ازادي رادیو پروګرام سه 12:00 تر 1 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته به چې تلم او نشه به مې 400 کوله ناست به هم په دیرو کې. 3 اختر از کور ته نیم تلی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو دی موږ ژوند داسې و لکه کافر ژوند په موږ ښه و. یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وې. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې نه خوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر شولو نو یې ما ژوند بیخي دې خراب سو. چې دنیا کې به ما نه خراب ژوند دې بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه. دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نشته ده نو دا 3 کاله سول اولاد مې نشته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم. زه 3.5 میاشتې بستر وم، بې غزنی ته بېوله وم، هلته بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خپرونې ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
Yeah.
قومندان صاحب تاسو راته وایي چې نن مو د تریاکو څو جره بزم کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزم کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوی هفتې کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسې خبر اعلان خو هم داسې پوښتنې کوئ چې د سړي څخه لاره ورکوئ.
ښه بله پوښتنه، تاسې چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبر اعلان نه دي خبر کړي؟
څه پروا لري، دا دی نن خو خبر شوئ.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسې کوکنار مات کړل؟
ته خبریال یې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبر اعلان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسې رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا دی نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسې خو د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره یو خو تاسې خبر اعلان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا دی تا هم سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قومندان صاحب، چې زموږ سره مو مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
ځوانه، او ځوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زه هم درغلم.
شیر جانه.
بله قومندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جګه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قومندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یوسې، ته هم ستړی مشې.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نورې ځمکې به هم پاکې کړي. تاسې په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسې او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یو هفته مخکې له کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها دا دی ورته وګوره، ښه ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دی ولري. ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکۍ ونیسه. زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا که دې یو بوټی تاریاک در پرېږدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل، وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې. ولې مې خوله خلاصه یې، هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی،
هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.